www.azadiradio.com.
سات چلور بجه شوه د ازادي رادیو په دې سات کې خبری خپرونه لرو. د امریکا په اورلند کې د یو افغان الاصل امریکایی لوري د لسکونو کسانو د وژنې او په تورخم کې د ترینګلتیا موضوعات د دې خبری خپرونې په سر کې ځای لري. زه عصمت ساروان یم. د خبری خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. لومړی فرشته جلالزی درته وایي چې د نړۍ په خبرونو کې مهم څه دي.
د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بي اي واي افغان الاصل امریکایی عمر متین چې په فلوریدا کې 50 تنه وژل له اسلامي دولت یا دلی داعش سره د خپل وفاداری اعلان کړی وو. د ایران انقلابی ګارد نن وویل لشتلجه 15 کوردی وسلوال له عراق سره پولی ته نږدې وژل شوی دي. او د اروپا د فوټبال د جام لپاره پروانه مسابقو کې بنان د چک جمهوریت او اسپانیا د سویډن او ایرلند او ایتالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې سره مخامخ شي.
مخترلی چې فرشته جلال زید خبر نړیوالو خبرونو تفصیل در ووروي. اجمل تورمن د افغانستان خبرونه اوروي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د پاکستانی پوځیان لوري پر افغان سرحدي ځواکونو عمله او د تاسیسات جوړول د افغان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو منل شویو نړیوالو اصولو خلاف کړي. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې په تورخم کې د رامنځته شوي نښت له امله 21 پاکستانی سرتیري وژل شوي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسي جرګې لخوا د تقنیني فرمان نه تصویبیدل د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شپه شاتګ کوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس د پاکستانی پوځیان لوري پر افغان سرحدي ځواکونو عمله او د تاسیساتو جوړول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو منل شویو نړیوالو اصولو خلاف کړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې افغانستان د هیڅ هیواد سره د شخړې غوښتونکی نه دی.
د ملي وحدت حکومت له هیڅ گاونډي هیواد سره د جګړې غوښتونکي نه دی، خو د ملي ګټو دفاع خپل فرض ګڼي. او په دې برخه کې کوم افغان سرتیرو چې تیره شپه خپل شهامت څرګند کړ د قدر وړ دی.
افغانانو چارواکي وایي تیره شپه په تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو د ارکان رئیس محمد ایوب حسین خیل ازادۍ رادیو ته وویل دغه نښته تیره شپه 9 بجې وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو له افغان حکومت سره له همغږۍ پرته غوښتل په تورخم دروازه یو ار بیا تاسیسات جوړ کړي. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې په تورخم کې د رامنځته شوي نښتې له امله 21 پاکستاني سرتیري وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. دې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادۍ راډیو ته وویل چې برید پاکستاني ځواکونو کړی او افغان ځواکونو یوازې له خپلې خاورې دفاع کړې. خو دغه سرچینه وایي افغان حکومت به د پاکستان د دغه ښکاره یرغل په اړه مستند کیدونکي اسناد ملګرو ملتونو ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي افغان حکومت باید له ځان پرته پر افغان خاوره د پاکستان د تجاوز په اړه خپل دریځ واضح او له ولس سره شریک کړي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې لخوا د تقنینی فرمان نه تصویبیدل د انتخاباتي اصلاحات په برخه کې شاتګ بولي. د جمهوری ریاست ویان محمد ارون چخان سوری نن رسنیو ته په دې اړه وویل
حکومت مردم توقع داشتن تا در صورت عدم موافقت
دی وید خلکو حکومت توقع دا و چې که وکیلان د قانون د موادو سره مخالفت لري نو خپل به پکې تعدیلات راولي او تصویب وکړي چې د انتخاباتو د اصلاح بهیر بشپړ او انتخابات ته چمتووالی چټک شي. جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان حکومت به د ولسی جرګې د نوې پریکړې په رڼا کې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د ترسره کولو لپاره ټولې هڅې وکړي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دویم تقنینی فرمان نن د ولسی جرګې د اکثریت غړو لخوا رد شو. د ولسی جرګې غړو وویل چې دا فرمان جرګې ته له قانوني مودې څخه په ځنډ لیږل شوی او پکې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کوم میکانیزم په پام کې نه دی نیول شوی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه له فرشتې جلال زید
د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف ای واي افغان الاصل امریکایی عمر متین چې په فلوریدا کې 50 تنه وژل له اسلامي دولت یا داعش سره د خپل وفاداری اعلان کړی و. د اف بی ای په وینا عمر متین تر حملې مخکې د عاجلو حالاتو ځانګړو پولیسو ته ټلیفون کړی او له اسلامي دولت یا داعش سره د خپل ملګرتیا پیغام ورکړی و. د پولیسو په وینا عمر متین په د خلکو د وژلو مسؤل دی. حمله کوونکی د پیښې سیمې ته د امنیتي ځواکونو تر رسیدو وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دا یو تروریستي عمل و او د کرکې له مخې شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیانګ نن په پیکینګ کې په دې اړه خبري غونډې ته وویل: چین د تروریزم هر ډول کار غندې. موږ د دې پیښې له امله خواشینې یو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لرو. د ایران انقلابي ګارد نن وویل لږتر لږه 15 کوردي وسلوال له عراق سره پولې ته نږدې وژل شوي دي. د ایران انقلابي ګارد په خبر پاڼه کې ویل شوي چې وژل سوي وسلوال د آزاد کردستان ګوند پیجاک غړي وو او یو میاشت مخکې یې د ایران د بسیجي ځواکونو د دریو ملیشو په وژلو کې لاس درلود. دوی ویلي دي چې د پیجاک تروریستي ډلې 15 کسان د عراق پولې ته نږدې د سردشت په سیمه کې پیژندل شوي او له منځه تللي دي. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. پیجاک د ایراني کوردانو ډله ده چې په عراق کې فعالیت لري او د کوردستان د کارګرانو له ګوند پیکک سره هم ارتباط لري. د دې ډلې وسوال په مکرر ډول د ایران او عراق د پولو په امتداد د ایران له امنیتي ځواکونو سره نښتي کوي. د امنیتي ځواکونو له لوري د عراق د فلوجه ښار ته د تللې لوی لارې تر نیول کېدو وروسته څه باندې 4000 عراقیان د دغه ښاره تشتیدلی دی. د ناروی د کډوالو شورا NRC چې په عراق کې له کورنیو بېځایه سویو خلکو سره د مرستې لپاره کار کوي نن وویل چې نږدې 8500 ملکي کسان د فلوجه ښار د نیولو لپاره د عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې تشتیدلی دي. د عراق د پوځي و جنرال یحیا رسول ویلي چې د ملکي خلکو وروستۍ ډله د فلوجه په جنوب کې د ارسلام له سیمې تښتیدلې دي. مرستندویه ادارې اټکل کوي چې لږتر لږه 50000 ملکي کسان لا هم په فلوجه ښار کې بند پاتې دي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د داعش تر کنټرول لاندې دي. د NRC ادارې نن وویل چې د فلوجه په ښار کې خلک د خوراکي موادو او د تشاک د پاکو اوبو له کمبود سره مخامخ دي. په قرغزستان کې د اپوزیسیون یو غړی سیاستوال چې د حکومت د نسکورولو په تور په خپل کور کې نظربندو نن توقف ځای ته ولېږدول سو. د قرغزستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې داستان سرګلیوف له 1992 تر 1999 میلادي کاله په دې هیواد کې د سرو زرو د تولید د یوه شرکت مشر و چې په هغه مهال په اداري فساد کې په لاس درلودو تورن شوی دی. د ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د حکومت د نسکورولو په دسیسه کې درې نور مشکوک غړي هم شته چې له قدرته یې د کار اخیستلو هڅې کولې. پر دې دریو تورنو کسانو هم د نسبي توقیف حکم دی. او د اروپایي فوټبال د جام لپاره په روانو مسابقو کې نن د چک جمهوریت او هسپانیا د سویډن او ایرلند او د ایټالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. د مسابقې به د افغانستان په وخت مازیګر له 15:30 بجو وروسته پیل سي. د فوټبال علاقمندانو د لوبو په سیمه کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو هرکلی کړی دی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریت په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 42. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه 42. په کندز کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 30. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 32. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 30.
ل آزادی رادیو خبری خبرونه اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لود ما شام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.89 او په اف ام 0.15 صفه په ټول افغانستان کې اوري. د رواني خبرونه په دوام کې د افغانستان حکومت د امریکا په فلوریدا کې د یو افغان الاصل د لوری د ګشمیر امریکایانو په وژلو خوشینی څرګنده کړی ده. د قاتل پلار د خپل زوی په اړه سوي د عمر مچین د څرګندونو جزئیات در اورو. په دې موضوع د کابل د علماو د شورا له مشر سره خبرې کوو. د افغانستان حکومت وایي د تورخم د پیښې په اړه نړیوالو مراجعو ته اسناد شي. ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ.
که چېرته مونږ دا تصویب کو دوی دا اوسنی کمشنران لري کوي. دوی پلان دا و چې کمیسیونونه هم همداسې 50-50 تقسیم کړي.
مدنی فعالان د کانکور د امادګۍ لپاره د پوهنځي غوښتنه کوي.
کچیر د وی اونۍ دننه د امادګۍ پوهنځي د پرانستل کېدو لپاره اقدام نه کیږي، نو مدنی او کلتوري ټولنو په کلي د چې د پراخو مدنی اعتراضونو له لارې به غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي، ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو پر یوه موزیک کلب تروریستي حمله د یوه جنایت په توګه غندي او وایي دا عمل یو ځل بیا ثابتوي چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې برحقه مبارزه کوي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته د خبرو په مهال وکړې. د موضوع تفصیل اجمل تورمان اوروي.
عبدالله عبدالله وی افغانستان کله هم د هیڅ وی تروریستي ډلې ملاتړی نه و، بلکې د تروریزم قرباني دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس وزیرانو شورا د دوشنبه د ورځې تر غونډې مخکې رسنیو سره د خبرو پر مهال د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنسګرایانو پر یو نایټ کلب تروریستي حمله وغندله. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه عمل یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې برحقه مبارزه کوي.
دا تروریستي پېښه موږ د یو جنایت په توګه غندو. دا یو ځل بیا دا ښیي چې د افغانستان خلک د ترور او وحشت په وړاندې په یوه برحقه مبارزه کې دي، او په دې برخه کې موږ بې شمېره قربانۍ ورکړې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ په یوه اعلامیه کې دغه عمله غندلې ده، او پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال د امریکا په سفر کې دی هم امریکا غږ رادیو سره په یوه مرکه کې دغه عمله وحشتناکه ګڼلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک تر هر چا زیات د امریکا د خلکو دغه درد احساسولی شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی عمر متی نومېده او د افغاني مخینې سره د امریکا متحده ایالاتو وګړی و. نوموړی له پولیسو سره په تیښته کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مرکز مسؤلان وایي ښایي چې د دغې پیښې په یادولو سره افغانان په راتلونکي کې د امریکایانو لخوا د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون رانه ولي. د نوموړي مرکز رئیس روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شهروندای افغانستان وقتی داخل و بیرون از مرزهای امریکا میروند،
کله چې افغانان د امریکا له پوله بهر تګ راتګ کوي یا په امریکا کې د افغان په توګه ځان معرفي کوي، ښایي د امریکایانو په ذهن کې دغه پیښه تازه او د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به دا یوه پیښه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون رانولي.
د یادونه ده چې افغان حکومت تر دې مخکې د نړۍ په هیوادونو دا غږ کړی چې تروریزم قوم، دین، فکر او پوله نه پیژني، او د افغانستان اجرایی رئیس په دې خبره یو ځل بیا ټینګار وکړ.
نه ویش کلن عمر متین چې ویل کیږي افغان الاصل امریکایی دی په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو په یوه کلب کې د یکشنبه په ورځ 50 کسان په ډزو وشل. د نوموړي پلار وایي چې د زوی له دغه اقدام خبر نه و او دغه کار یې له دین سره هیڅ ارتباط نه لري. د عمر متین میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دی پرې ایښی و دوی یو زوی لري. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د هغه سړي پلار چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې 50 کسان په ډزو وژل ډېر ځلې سیاسي بیانونه ورکړي او پر پاکستان او افغان ولسمشر اشرف غني انتقادونه کړي. عمر متین هغه افغان الاصل امریکایي و چې د یکشنبه په ورځ یې په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو پر یوه کلب په ډزو 50 کسان وژل. د عمر متین پلار صدیق متین نومیږي او په امریکا کې په یو افغان تلویزیونی چینل کې له درو کلونو راهیسې یو پروګرام پر مخ وړه. صدیق متین په دوامداره توګه پر فیسبوک پاڼه د ویډیوګانو له لارې خپلې خبرې خپروي. په اورلانډو کې د پیام افغان په نوم افغان تلویزیونی چینل څښتن عمر خطاب په یوه مرکه کې ویلي چې صدیق متین به د خپل پروګرام لپاره له دغه چینل وخت په پیسو اخیست. د ده پروګرام د ډیورنډ جرګه په نوم خپرېدی او پکښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اړه خبرې کېدې. صدیق متین پر خپله فیسبوک پاڼه په ویډیوګانو کې ځان د افغانستان ولسمشر بللی او په ځینو مواردو کې د کابینې لپاره د کسانو نومونه هم یاد کړي. د یک شنبه په ورځ له ان بي سي نیوز سره د مرکې پر مهال صدیق متین چې د میر صدیق په نوم هم پیژندل کیږي ویلي چې د زوی د حمله او د دین یې هیڅ تړاو نسته. صدیق متین ویلي چې د دغه حمله لپاره بخښنه غواړي او زیاته کړې ده چې موږ د ده له دې اقدامه هیڅ خبر نه وو، موږ په شوک کې یو لکه ټول هیواد. همداراز نن پر فیسبوک پاڼه په یو خبره کړې ویډیو کې صدیق متین ویلي چې زوی یې عمر متین ډیر ښه هلک و، لوستی هلک و، یو زوی او میرمن یې درلودل، ډیر عزتمن و او دا په دې معنا چې د مور او پلار درناوی یې کاوه. د ویلي زوی یې په یوه شرکت کې کار کاوه او توفنګچه یې ورته ورکړې وه.
و خبر ندارم و من نفهمیدم که
ده هم جنس بازانو پا کلب که 50 کسه پا دزو وجلی. زه دیر خوابه دایم او دامی ده امریکا خلکو ده هم اعلان وکر چه نیم خبر چه ده روژه پا ده مبارک میاش که ولی دستی کار وکر. هم جنس بازی چی تو کوی خدای جزا ور کوی داده بندگانو موضوع نده، خدای دی طول توانانو تا توان ور کری چه ده اسلام ده مقدس دین اصلی لارخ بلکری.
ساعت کامل به تکرای اصلی دین مقدس اسلام در نظر بگیرن.
صدیق متین په همدی ویډیو کې ویلی چې نه دی خبر چې ولې دا کار وسو او نه پوهېدی چې د زوی په زړه کې عقده وه. خو د مخکې له ان بي سي نیوز سره د یک شنبه په ورځ د خبرو پر مهال ویلی و چې 90 کلن زوی په میامی کې د زوی او میرمنې له مخې دوه هم جنسان لیدلی وو او دی ډیر زیات په غوسه سوی و. صدیق متین په امریکا کې ژوند کوي خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دی څه وخت امریکا ته کډه سوی و. د عمر متین پخوانی میرمنې ستاره یوسفی د کولراډو ایالت په بولډر ښار کې خبریالانو ته وویل چې عمر متین یو خطرناک ډول ژور خفګان درلود او پخوا یې سټیروید هم کارول. دی ویلي چې دا څلور میاشتې له عمر متین سره اوسېدلې او د دغې مودې پر مهال یې دا اړه کړه چې له خپلې کورنۍ سره اړیکې قطع کړي او په دوامداره توګه به یې وهله. دا وایي کله چې کورنۍ ورته راغله د دې وضعیت ښه نه و او له دغه حالته یې دا وژغورله. میرمن یوسفی وایي دوی تر لاس نیولې له کوره وایسته. دا وایي چې خپل هر څه یې هلته پرېښودل او له عمر متین سره یې له 2 یا 8 کالو راهیسې هیڅ ډول رابطه نه ده سوې. دا وایي متین مذهبي و خو د سخت دریځۍ نښې نه دي پکښې لیدلي.
په ټولنیزو رسنیو کې افغانانو د عمر متین له لوري د 50 امریکایانو د وژلو په اړه راز راز نظرونه څرګند کړي. د دوی په منځ کې ځینو د عمر متین اقدام په دې خاطر تایید کړی چې نوموړي هم جنس بازان وژلي دي. په دې اړه مې د کابل د علماو شورا د رئیس او مشهور دینی عالم مولوي عبدالبصیر حقانی نظر وپوښت.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام مقدس دین په ټوله نړۍ کې وقت دی نزول نا یا دی راتلو نا تر قیامت پوری خپل ځان ته قوانین لري او دی هغه قوانینو نه خلاف هیڅ څوک ګام نشي پورته کولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي. دویم دی هر هیواد خپل نافذه قوانین دي. دغه ځوان چې دا کار کړی ده د شریعت له نگاهه شریعت ورته اجازه نه ورکوي، بلکې دی باید تابع دی هغه عمل دی قوانینو وي. اما د چې دغه کار کړی دا د یو شخصي انتقام باندې کړی دا او د شخصي انتقام وجه هغه د دې خپل مربوط ده. لیکن په قوانینو کې باید د هر ملک وګړي چې وي یا د هغې تابع وي هغه خپل عدلي او قضایي ارګانونه لري. لکه څوره د مخکې په فاریاب خلکو یو طالب په عام محضر کې رانیولی ده او په خپله یې په مرمۍ باندې ویشتی و وژلی و. نو له معنا رسنۍ پوښتنه وکړه چې اسلام هیڅ چاته د خودسرانه محکمې د خودسره محکمې اجازه نه ورکوي او دوی باید د افغانستان قوانینو ته احترام او باید دغه سړی د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی وای. نو د اسلام دین هیڅ چاته د خودسره محکمې اجازه نه ورکوي او دغه شخص چې دا کار کړی ده په شخصي انتقام باندې کړی ده. او بل د دول قوانین دي د دې قوانینو ته وګوري نو بیا هم دې سړي ښکار نه دی کړی د قوانینو مطابق، ځکه چې بیا افغانانو ته په ټوله نړۍ کې په یو بل نظر باندې کتلی شي او په سپک نظر باندې ورته کتلی شي. او د جهاد موضوع چې ده د جهاد لپاره که څوک دا خبره کوي چې دې سړي جهاد کړی دی وایي چې دا مجاهد وو، نو جهاد قوانین لري، هر څوک جهاد نه شي تطبیقولی. جهاد لپاره اول د امیر امارت شرط دی چې امیر د قومه لاندې دی جهاد وکړي که هر څوک وي د سرپرستی لاندې او د اسلام د قوانینو لاندې جهاد وکړي. خو لیکن دومره ده چې عام مسلمانانو ته پکې ضرر پېښېږي، ځکه دا د هغه ملک مربوط وو او د هغه ملک وګړي وو.
که دا مسله یوې خواته پرېږدو چې د دې هېواد د قوانینو خلاف ورزي کړې ده، که چیرته یو څوک دی زمون دین نه منی، اسلام نه منی، یعنی هغوی په بل دین دی، آیا یو مسلمان له دې نظره کولی شي چې د نورو په کارونو کې کار ولري او ووایي چې تاسې ولې داسې کوي یا هسې نه کوي؟
دا قوانین چې دي چا ته اجازه نه ورکوي، ځکه هغوی مسلمانان نه دي او هغوی د اسلام د دین خامیان نه دي چې هغوی د اسلام دین ته احترام وکړي. ماده چې دغه کار کړی دی، دی په شخصي انتقام باندې کړی ده. د اسلام باید ډېر فراخ دین دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په مخ کې ډېر ډېر کارونه شوي دي. حتی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په شګو باندې اچولی و، کشکاو به کفارو، یعنی بیرته صحابه کرامو یو کافر هم په شګو باندې وانه چو کش نه کا، بلکې هغې ته دعوت ورکړه په ښې لاره باندې هغې مسلمانان کړل. ډېر وګړي په امریکا کې شته دي چې زه معلومات لرم هغې د سړک په پارکونو کې ودرېږي، جاینمازونه واچي، لمونځونه کوي، امریکایان ګوري، بیا راځي پوښتنې کرنه کوي، هغوی د اسلام تشریح کوي او مطرح کوي ورته. نو زه فکر کوم چې د اسلحې نه به د دعوت طریقه او د دعوت کار ډېر ښه ورته استعمال کړی وای.
د کابل د علماو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی و اوس هم په دې اړه د کابل د څو تنو شاریانو نظرونه واوري.
چاسوار شاهد ما اکثر خلق دا وایي چې ولا دا په افغانانو باندې په امریکا کې بد اغیزه وکړي، خو زه دا په ګرم چې افغانان ټول په دې نظر باندې نه دي. یو نیمه کې پیدا کیږي دغه سې حادثه کوي، دغه سوکار کې په باندې ټول د افغانستان نوم بدنامېږي. زما په شخصي نظر باندې خارجان هم دا غونډه کوي چې ولا د افغاني دا کار کوي، راځه په دې باندې مشکل دا ولا دې باندې سختي راولا کړه.
نوم یې اسدالله دی. د امریکا کې د افغانان نور افغانان باندې به خامخا دا یو تاثیر لري، ځکه چې د داسې یو عمل چې افغان کړی دی نو دا د نور افغانانو په روحیه باندې په نور افغانانو باندې به ډېر فشار کېدای شي اداره ولي، ځکه چې خپله د امریکایان په دې باندې په نور افغانانو دیو ټول افغانان یې په نور خلکو په مخ کې بې اعتباره کړلو.
احمد جاوید مهرابی د شهرسازۍ وزارت یو کارکوونکی یم. د امریکا کې د یو افغان لخوا د سل کښو وژل او ټپان کېدل دا به د افغانانو په ژوند هلته ډېره بد اغیزه ولري، ځکه چې هغه محیط او په کم ژوند ساته کې چې دي د دې حادثې له امله کېدای شي ډېر تغیرات افغانانو په ژوند کې راولي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
د افغانستان د حکومت یو باوري سرچینه وایي چې په تورخم کې به د پاکستان د یرغل په اړه اسناد ملګرو ملتو ته وسپاري. دې سرچینې د آزادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو ته ویلي که څه هم پر افغان خاوره د پاکستان د یرغل په اړه د اسنادو برابرول وخت غواړي، خو هرومرو به دا اسناد له نړیوالو سره شریک کړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو ته ویلي چې په تورخم کې د رامنځته شوې نښتې له کبله یو ویشت پاکستاني سرتیري وژل شوي او درویشت نورې ټپیان دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې لومړی برید پاکستاني ځواکونو کړی او افغان ځواکونو یوازې له خپلې خاورې دفاع کړې، خو افغان حکومت به د پاکستان د دغه ښکاره یرغل په اړه مستند کیدونکي اسناد له نړیوالو سره شریک کړي. د ننګرهار د پولیسو د لومړي نمبر سرحدي زون رسیزوال محمد ایوب حسین خیل وایي جګړه تیره شپه د افغان سرحدي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دروازه جوړه کړي، خو افغان ځواکونو یې مخنیوی وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان د شوې هوکړې خلاف په صفري نقطه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل که څه هم افغان حکومت له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي، خو د افغانستان له خاورې دفاعي مسؤلیت دی.
متاسفانه روز گذشته طرف پاکستان
بدبختانه تیره ورځ پاکستان غوښتل چې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو افغان ځواکونو د هیواد سلامت او ګټو څخه ښه دفاع وکړه، په میړانې یې دفاع وکړه. د شهید روح ته دعا کوو او ټپیانو ته د شفا غوښتونکي یو. اخوا د افغانستان ولسي جرګه بیا انتقاد کوي چې حکومت د تورخم د پیښې په اړه غوري کوي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې پر افغان خاوره د پاکستان د ښکارا یرغل په مقابل کې باید لزنډ پرته خپل دریز روښانه کړي. د پاکستان د تجاوز په باره کې چې زموږ په سرحدونو کې یو په بل پسې دروازې جوړوي، متاسفه یو چې حکومت مو په دې مورد کې سکوت اختیار کړی. موږ حکومت مخاطب کوو چې په دې رابطه خپل دریز اعلان کړي او ملي شورا به یې تر څنګ وي. د رسمي شمیرو له مخې په تورخم کې د رامنځته شوې جګړې له کبله تر دې دمه یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي، او همداراز د پاکستاني ځواکونو 21 سرتیری وژل شوي او 23 نورې ټپیان دي. د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس د تورخم په جګړه کې د هوا او توپ په ګډون د ځینو نورو درندو وسلو څخه هم استفاده شوې او کابو 600 افغان امنیتي ځواکونو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه.
خو پاکستان وایي چې دوی په پوله کې دروازه جوړوله چې د افغان ځواکونو له لوري پرې حمله وشوه. پاکستاني چارواکي وایي چې په دې حمله کې د دوی یو پوځي ټپي شوی او همدارس دوه ملیشه ځواکونه یې هم ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا متحده ایالات به د ورسال سرمشیزی مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور په اړه پریکړه ونه کړي. د خبرې یو شمېر امریکایي چارواکو د حقوق راپورونو له خپرېدو وروسته کړي چې وایي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په دې اړه چې څه شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي خپل څېړنیز راپور بشپړ کړی دی. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
دو یو امریکایي چارواکی او یو ډیپلومات رویټرز اژانس ته وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې میاشت د ناتو له سرمشریزې مخکې په هغو پلانونو کې د بدلون پریکړه ونه کړي چې له مخې د امریکایي ځواکونو نږدې نیمایي برخه په افغانستان کې پاتې کیږي. په دې اړه چې په افغانستان کې د اوسنیو 9800 امریکایي سرتیرو شمیر د اوباما د جمهوري ریاست دورې له پای ته رسېدو مخکې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پای ته رسیږي 15,500 ته راکم کړی شي، تمه کېده چې د ورسال سرمشریزې مخکې پریکړه وشي. ټاکل شوی چې دا سرمشریزه د جولای په 8 او 9 جوړه شي. د راپور له مخې پخوانیو قوماندانانو او استازو خبرداری ورکړی چې که داسې پریکړه وشي دا به یوه تېروتنه وي. په داسې حال کې چې د وارسا د سرمشریزې لپاره بشپړ تیاری روان دی، تر اوسه نه ده څرګنده چې اوباما به کله دغه پریکړه کوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر دغه سرمشریزې په اړه چې افغانستان به د اجنډا په سر کې وي له خپلو سیالانو د ناتو له دفاع وزیرانو سره د خبرو لپاره نن بروکسل ته ځي. د رویټرز په وینا کله دغه سرمشریزې مخکې په دې اړه پریکړه وشي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به ورو شي، دا به د ناتو متحدین هم دې ته وهڅوي چې خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. په هغه هیواد کې چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت له وسلوالو طالبانو سره چې په دې وروستیو کې پیاوړي شوي په جګړه بوخت دی. له راپور سره سم داسې ښکاري چې د ناتو متحدین نیت نه لري چې په دې هیواد کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. دا مسله له اوباما سره مرسته کوي چې د خپلو پلانونو په اړه د پریکړې لپاره زیات وخت ولري. یو ډیپلومات د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته وویل دا چې نور متحدینو لیوالتیا خودل چې په افغانستان کې په اوسنۍ کچه خپل پوځي حضور ساتي او یو شمیر نور هم د خپل سرتیرو پر زیاتوالي غور کوي، دې مسلې موږ خوشاله کړی وو. خو زیاتوي دا ضروری نه ده چې په مخ کې سرمشریزه ده او باید په دې اړه پریکړه وشي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل دا حتمی نه ده چې په دې اړه د ورساتر سرمشریزي پورې پریکړه وشي. دا واضح خبره ده چې دغه مسله به د سرمشریزي د اجنډا په سر کې وي، او زیاته کړه په افغانستان کې له اوسني ماموریت سره د سرتیرو د شمیر په برخه کې د ناتو د نورو غړو همکاري به هم له موږ سره مرسته وکړي چې په خپلو پریکړو کې دا مسله په پام کې ونیسو. د راپور له مخې تر اوسه سپینې ماڼۍ هغه سپارښتنې نه دي ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوي قمندان جنرال جان نیکلسن د خپل کار په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بشپړه څېړنه کړې ده. د دغې څېړنې جزئیات هم نه دي په ډاګه شوي. خو په افغانستان کې د امریکا د ماموریت له پراخوالي سره د لیوالتیا د نښو په ترڅ کې اوباما تېره اونۍ هغه پریکړه تایید کړه چې له مخې د امریکا پوځ ته زیات صلاحیت ورکول کیږي چې د تهاجمي عملیاتو په جریان کې د هوایي بریدونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو ملتیا او مرسته وکړي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په تورخم کې د ورستۍ پیښې په ارتباط ګڼ شمېر اورېدونکو پیغامونه او نظرونه راستولې دي. یو څو یې دلته لولم، نور به د خپرونې په دوام کې درسره شریک کړم. محمد قاسم ځواک ته هلمند له ولایت څخه لیکي: پاکستان هر وخت افغانستان پر سرحدونو باندې تاسیسات جوړوي، سرحدي ځواکونه باید د پاکستان د دې اقدام ځواب ووایي. محمد ولی د هلمند ولایت څخه لیکلي: امریکایان چې په افغانستان کې ول هم متاسفانه نور پیغام نیمګړی دی. خیرالله افغان له خوست لیکلي: له افغانانو غواړم چې له پاکستان په وړاندې سره یو ځای شي، دولت خو هسې هم سخت اقدامات نه کوي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې. فرشته جلالزی د دې سات لنډ خبرونه درابروي.
په افغانستان کې د ناټو مشر د غوث ناصر ځواکونو د ادارت کړ چې طالبانو به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د شخصي معلوماتو یا بایومیټریک سیستم ته لاره پیدا کړې وي یا به د معلومات ترلاسه کړې وي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د کندوز تخار د لارې پاکولو لپاره یې پوځي عملیات نن پیل کړی دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه مشر نن وویل چې دوی په امریکا کې وروستۍ تروریستي پېښه غندي. ویل چې په افغانستان کې خلک د تروریزم قربانیان دي او د داسې غم احساس سم کولای شي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی وایي چې افغان الاصله امریکایي عمر متین چې د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې په یونایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 50 تنه ووژل، د اسلامي دولت یا داعش سره د خپلې وفاداری اعلان کړی و. د چین صدر اعظم لی کیانګ نن په پیکینګ کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل چې چین د تروریزم هر عمل غندي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له امریکایانو سره په دې اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د ایران انقلابی ګارد نن وویل چې لشتلجه 15 کوردی وسوال له عراق سره پولی ته نږدې وژل شوی دی. د ایران انقلابی ګارد ویلي چې دا کسان د کوردستان د کوردانو د پیجاک ګوند غړي وو او یو میاشت مخکې د ایران د بسچی ځواکونو د دریو ملیشو په وژلو کې لاس درلود. او نن به د اروپایي فوټبال د جام لپاره په روانو سیالیو کې د چک جمهوریت او هسپانیې، د سویډن او ایرلینډ او د ایټالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کېږي. دا مسابقه به د افغانستان په وخت د مازدیګر له 15:30 بجو وروسته پیل شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د نړۍ د سکوهنې د نړیوال اتل محمد علي کلی د فاتحې مراسم نن د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ورزشي فدراسیونونو د مشرانو په ګډون واخیستل شوه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې محمد علي کلی ته د دوحا او فاتحې دغه مراسم نن په کابل کې د افغانستان د سکوهنې فدراسیون او د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا جوړ شوي وو. د افغانستان پخواني ولسمشر احمد کرزي او د نړۍ د نورو هیوادونو لسګونو مشرانو د تېرې پنجشنبې په ورځ امریکا په کنتاکی ایالت کې له زرګونو نور مسلمانانو سره یو ځای د نړۍ د افسانوي سکوهونکي محمد علي کلی د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی وو. افغان لوبغاړو د جرمني د تکواندو په اوپن سیالۍ کې شپږ د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او درې د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه په دوه ډلو کې اتو انجونو او اتو هلکانو ګډون کړی وو او په مجموع کې 11 مډالونه وګټل. له دې څخه وړاندې هم په اروپا کې یو شمېر افغان کډوالو د جرمني په سو تورنمنتونو کې ګډون کړی وو او آن یو ځلې د آزاد مسابقو اتلولي هم خپله کړې وه. او د روژه جام د فورسال سیالۍ په دوام کې نشپدې کابل شپږ ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرسیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د فیروزي ټیم له فیصل شریف ټیم سره، طوفان له امید، استقلال له متحد، مکرویان د عقابان، درخشان د گزرګا له ځوانانو سره او د نیکزاد د ځوانانو ټیم د گزرګا له ای ټیم سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې نن شپه 8:30 پیلېږي. د فورسل د روژې جام سیالي په کابل کې د سلور شپېته ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او د روژې تر وویشتمې پورې دوام کوي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقدینی فرمان رد کړ.
که چېرته مونږ دا تصویب کو دوی دا اوسنی کمشنران لري کوي دوی پلان دا و چې کمیسیونونه همداسې 50-50 تقسیم کړي.
ناټو وایي د افغانستان دولت د دولت د وبښي ناټو وایي چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ته د افغان ځواکونو بایومیټریک پلاس نه دی ورخره. مدني فعالان د کانکور د امادګۍ لپاره د پوهنځي غوښتنه کوي.
که چېرې د یوې اونۍ دننه د امادګۍ پوهنځي د پرانیستل کېدو لپاره اقدام نه کېږي نو مدني او کلتوري ټولنو په تیلې ده چې د پراخو مدني اعتراضونو له لارې به غوښتنه کوي.
دا ځین نور موضوعات د خپرونې په پاتې تقریبا نیم ساعت کې دراورو. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت هغه اداوي ردوي چې طالبان د افغان ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. د دغه ماموریت د قمندانۍ د عامه اړیکو مرستیال او ویاند ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي په دې ډول اداو سره د خلکو ذهنیتونه ګډوډ کړي. افغان حکومت هم بایومیټریک سیستم ته د طالبانو لاسرسی ردوي او وایي پر لوی لارو د مسافرو د برمته کولو مخنیوي ته جدي هڅې روانې دي. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واوري.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت تاییدوي چې طالبانو د کندوز د سقوط پر مهال یو شمېر ټکنالوژیکي وسایل ترلاسه کړي خو دا نه مني چې دغه وسایل د امنیتي ځواکونو د ځانګړتیاو د معلومولو وړتیا لري. د دغه ماموریت د اماریکو مرستیال او ویان جنرال چارلس کلیفند وایي طالبانو په کندوز، بغلان او هلمند کې له جګړو وروسته اوس خپل پلان بدل کړی او د برمتنیولو کارې پیل کړی دی. کلیفلند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل په کندوز کې د مسافرو له برمتنیولو وروسته دوی هم هغه ادعا واورېده چې طالبان بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري خو وایي دغه ادعا حقیقت نه لري.
ما هغه خبرې په اخبارونو کې ولوستې چې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی پیدا کړی خو حقیقي خبره باید وکړو چې دا ادعا رښتیا نه ده. طالبانو یو شمېر وسایل ترلاسه کړي خو دغه وسایل هیڅ فعالیت نشي کولای. دا وسایل داسې حیثیت لري لکه یو څوک چې موبایل ولري خو بیټرۍ نه وي، انټرنیټ سره وصل نشي او زنګ هم ونشي وهلی.
طالبانو چې کله د روانې جوزا میاشتې په لسمه نیټه په کندوز کې یو شمېر کسان له موټرو ښکته، یو شمېر یې ووژل او ځینې یې له ځان سره بوتلل، نو ادعا یې وکړه چې د بایومیټریک سیستم له مخې یې پېژندلي چې امنیتي کسان دي. خو وروسته د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو برمته شوي کسان ملکیان وبلل او هغه ادعا یې رد کړه چې طالبان بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. په تیرو څو باندې لس ورځو کې د برمته نیولو پیښې یو ځل بیا په کندوز او دغه راز غزنی کې تکرار شوې. د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان وایي دوی د برمته نیولو د مخنیوي په هدف افغان حکومت ته یو شمېر سپارښتنې کړي خو د محرمیت له مخې رسنیو سره نسی شریکولی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د برمته نیولو لامل دا دی چې طالبان په جګړو کې خوړلې ماته جبران کړي.
یو
مسله چې په دې وروستیو کې زیاته شوې هغه برمته نیونه ده. موږ لازم تدابیر نیولې او امنیتي ځواکونو ته ځانګړې لارښوونې شوې چې د دې ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. دا د هغو کسانو ذلت ښیي چې غواړي په دې ډول کارونو سره په جګړه کې ورکړل شوې ماته جبران کړي.
له
دې وړاندې د ملي امنیت شورا وویل پر داسې یوې طرحې کار روان دی چې له مخې یې پر لویو لارو د مسافرو ژوند خوندي شي. معلومه نه ده چې افغان حکومت به په څه ډول طرحې سره پر لویو لارو د مسافرو د ژوند د خوندیتوب لارې چارې لټوي. خو د غوڅ ملاتړ ماموریت او خپله اجرایي رئیس وایي عام خلک باید په دې پلان کې له حکومت سره مرسته وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان نن د دوهم ځل لپاره د رایو په اکثریت رد کړ. د ولسی جرګې غړي وایي چې دا فرمان د قانون خلاف دی او تصویب د ملي یووالي
د حکومت د مشانو ترمنځ د انتخاباتي کمیسیون نوويشته زمينه برابره کړي. حکومت نشته دوی میاشتې وړاندې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو جوړښتونو او صلاحیتونو تقنیني فرمان له ځینو تعدیلاتو سره ولسی جرګې ته لیږلی و. یوسف خان زدران په دې موضوع له کابله راپور رالیږلی.
د افغانستان د ولسی جرګې ډېر غړي په دې باور دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د حکومت د تقنیني فرمان تصویب د ستونزو د حل پر ځای نورو ستونزو ته لار پرانیزي. دغه جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له پخوانۍ ایجنډا پرته یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان رای ورکولو ته وړاندې کړ چې وکیلانو بیا د رایو په اکثریت رد هم کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د کمیسیونونو د مخالفو او موافقو رایو له اورېدو وروسته دا پریکړه داسې اعلان کړه. دی وایي درنو وکیلانو دوو ویشتو شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیلاتو او صلاحیتونو فرمان رد شو. د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو جوړښتونو او صلاحیتونو فرمان حکومت څه کم دوه میاشتې وړاندې ولسی جرګې ته لیږلی و چې دغه جرګې بیا د لومړي ځل لپاره د تېرې شنبې په ورځ په ایجنډا کې شامل کړ. د شنبې په ورځ هم د مخالفو او موافقو ډېرو بحثونو وروسته دا فرمان د جرګې کمیسیونونو ته راجع شو چې وروسته بیا د ولسی جرګې د 15 کمیسیونونو څخه نهو یې هغې ته د رد ځواب ورکړ. له دې وړاندې د جدي په میاشت کې هم د افغانستان ملي شورا د انتخاباتو په اړه د حکومت دا فرمان د رایو په اکثریت رد کړی و. حکومت په دویم ځل د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند تقنیني فرمان کې د ځینو اصلاحاتو په راوستو د هغې تصویب ته هیله مند و. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطندوس چې یو د دغه فرمان له مخالفینو دی وایي د فرمان د تصویبېدو ګټه یوازې د ملي یووالي مشرانو ته رسېده او بس.
هغه کسانو چې په حکومت کې غیر قانوني راغلي دي د هغوی طرفداران دي وختو چې دلته موږ باندې غیر قانوني تصویب کې د اساسي قانون خلاف بعض نور تعدیلات هم پکې راغلي وو لکه د اجرایي ریاست چې وختو چې دې ته صلاحیت ورکړي د مقرریانو چې هغه خلاف د اساسي قانون ده دا مورد و تشویش دا و چې که چېرته موږ دا تصویب کو دوی دا اوسني کمشنران لري کوي دوی پلان دا و چې کمیسیونونه همداسې 50-50 تقسیم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې ځینې نور غړي وایي چې وکیلانو باید د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د زمینې برابرېدو په خاطر هغې ته دوهو رایه ورکړې وای. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي په دغې ورځ د ملي شورا ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو او له وکیلانو یې غوښتل چې تقنیني دا فرمان تصویب کړي. د جرګې ډېر وکیلان بیا وایي چې فرمان درغلیو ته یوه زمینه برابرول دي په داسې حال کې چې حکومت د انتخاباتو لپاره له دې وراخوا هېڅ ځانګړي میکانیزم بودیجې او امنیت ته کار نه دی کړی. هڅه مو وکړه چې د حکومت نظر هم ولرو خو د راپور د جوړېدو تر وخته مو پوښتنو ته ځواب رانکړل.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په روان کال کې د نړیوالو مرستو د دوام او جلبولو په خاطر غواړي د خپلې پراختیايي بودیجې په سلو کې اتیا مصرف کړي. د دې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی آزادی رادیو ته وویل د مالی وزیر ټولو والیانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې لارښوونه کوي چې څنګه خپله پراختیايي بودیجه ولګوي. له ښاغلي عبدالرحیمزی سره په کابل کې د آزادی رادیو خبریال سباوون کاکړ مرکه کړې او په سر کې د دې پلان څرنګوالی ورڅخه پوښتلې.
تاسو خبر رسید افغانستان حکومت بل خصوص افغانستان مالی وزارت تګلاره دا چې زمونږه پرمختیايي بودیجه کم از کم 80 سلنه مصرف دي. دا تعهد هم د خلکو سره لرو هم د نړیوال ټولنې سره لرو. د دغه هدف د رسیدو لپاره موږ یو پروسه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شروع کړې چې دغه پروسه لاره موږ غواړو د افغانستان څلور دیرش ولایتونو له والیانو او مربوطه مسؤلینو سره د ویډیوئی کانفرنس لاره د دغه هدف د تطبیق او د رسیدو لپاره پر لارو چارو بحث وکړو، خپل نظریات دوی ته وایو او همدارنګ د مربوطه والی صاحبانو څخه واورو چې دوی په دغه برخه کې لمونږ سره همکار پاتې سي. دغه ناسته چې د څو ورځو لپاره دوام کوي ریاست د افغانستان مالی وزارت په لاس کې ده. موږ سره د شپاړسو ادارو استاد وزیر صاحبان او عمومي رئیسان شتون لري په دغه ناسته کې. دغه شپاړس ادارې چې د افغانستان د پرمختیايي بودیجې 93% دوی پورې ارتباط نیسي، نو ګټه یې دا ده چې د فیصدي زیاته فیصدي دوی پورې ارتباط نیسي. د دوی په شتون کې موږ د والی صاحبانو سره خبرې کوو، د هغوی نظریات اورو، پیشنهادات اورو، ترڅو ټول په ګډه د یوې همکارۍ په فضا کې دغه هدف ته د رسیدو لپاره هر نفر یعنی هر څوک هر اداره خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي.
شغلی عبدالرحیم زئی صاحب، څومره باوري استئ چې ستاسو دغه پروګرام به په ولایتونو کې عملی سي؟ او د دغه پروګرام مخکې هم تاسو د وریان سره تماس درلودی، دغه پروګرام باره کې تاسو دوی ته معلومات ورکړي او کنه دوی دغه پروګرام د عملي کولو لپاره آماده دي او کنه؟
دغه پروګرام په هرو دریو میاشتو کې یا د روبې پر اساس ترسره کیږي. تاسو بهتره پوهیږئ چې موږ د ولایتي بودیجې هغه پالیسي هم نه ای کړې، د افغانستان د کابینې لخوا هم جوړه شوې چې په هغه کې هم کولای شي د والي صاحبانو ستا هم صلاحیت مشخص کړي. یو موضوع اوس دا چې ترسو د کال په جریان کې یاسو دغه هدف ته رسیدو لپاره دغه پروسه مو د دې لپاره رامنځته کړ چې والي صاحبان کولای شي د مربوطه ادارو د استازو په موجودیت کې خپل ستونزې، مشکلات او د حل لارې موږ ته وایي چې څنګه موږ کولای شو مرکزی او ولایتي ادارو ترمنځ هماهنګي رامنځته شي.
بله عبدالرحیم صاحب، غواړم د روسي پرسنې په اړه کې وپوښتم چې آیا والیانو هم په دا کانفرنس کې آمادګي وښودله؟
والي صاحبانو نه یوازې دا چې خپل بشپړ چمتووالی وښوده، بلکې زموږ دغه پروسه وستایله. د لپاره چې د لومړي ځل لپاره موږ داسې یو پروسه شروع کړي چې په دې کې موږ والي صاحبانو باندې غږ کوو چې د پروژو په تطبیق او څارنه کې تاسو صلاحیت لرئ، تاسو مسؤلیت لرئ، موږ او تاسو ټول په ګډه به سره کار وکړو او دغه مسله ختمه کړو چې ټول مسایل په مرکز کې جوړ شي. یعنی مرکز او ولایت هماهنګۍ په ترڅ کې دوی کولی شي کار وکړي. والي صاحبانو خپل بشپړ چمتووالی او خپل هغه تعهد موږ سره وښوده چې موږ کولی شو په دې برخه کې د مرکزي حکومت سره همکار پاتې شو، په ولایتونو کې د لومړیتوبونو پر اساس مخکې لاړ شو، ترڅو له دې لارې موږ وکولی شو چې د خلکو رضایت هم ترلاسه کړو. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ټول ګټې پروژې او برنامې د خلکو د ژوند د ښه والي په برخه کې موږ پلي کړو.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زئی وو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په مزلي صفه دولش پښنی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماښام لو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د مدني ټولنې او ټولنیزو شوراګانو غړو د لوړ وزد ټول وزارت او غوشل چې د امادګۍ پوهنځي بیرته فعال کړي. دوی ویل د امادګۍ پوهنځي د جنگ زپلو او آرام ولایتونو ترمنځ د تعلیم د متوازن پرختیا لپاره یوازینی لار ده، خو د لوړ وزد ټول وزارت دغه پوهنځي بند کړی دی. د لوړ وزد ټول وزارت وایي دا پروګرام د پوهنی وزارت ته سپارل شوی دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې وایي.
د مدني ټولنې او ټولنیزو شوراګانو غړو د لوړو زده کړو وزارت ته خبرداري ورکړ چې که د کانکور د ازموینې لپاره د آمادګۍ پوهنځي فعال نکړي، په مدني اعتراضونو او مظاهرو به لاس پورې کړي. دوی ویل دې پوهنځي په دوو دورو کې د وروسته پاتې ولایتونو د محصلینو په بریالي کېدو کې لویه برخه اخیستې او تړل به د دغه ولایتونو د ځوانانو لپاره ناوړه پایلې ولري. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنگ زپلو او آرام ولایتونو ترمنځ د تحصیل د متوازن پراختیا لپاره د آمادګۍ پوهنځي یو غوره لار ده. د مدني ټولنې فعال خوشحال روحي وویل
د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده د آمادګۍ پوهنځي سمدستي پیل شي او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین او په ځانګړې توګه د دې وزارت وزیر د آمادګۍ پوهنځي د یو کال تاریخ له کبله مجازات شي. که چېرې د یوې اونۍ دننه د آمادګۍ پوهنځي د پرانستل کېدو لپاره اقدام نه کیږي، نو مدني او کلتوري ټولنو په تیلې ده چې د پراخو مدني اعتراضونو له لارې به او د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره به د قانوني چلند غوښتنه کوي.
د مدني ټولنې او ټولنیزو شوراګانو د معلوماتو لمخې د افغانستان د پوخانی جمهور رئیس حامد کرزی د 300 فرمان په اساس د آمادګۍ پوهنځي د دې لپاره تاسیس شو چې د جنگ زپلو او وروسته پاتې ولایتونو د 12 ټولګیو فارغان پکې د کانکور له ځانګړتیاوو لارو چارو سره بلد شي. په 1393 او 1491 لمریزو کلونو کې په دې پوهنځي کې د مختلفو وروسته پاتې ولایتونو شاوخوا 600 د لیسو فارغان د پوهنتونونو لازموینو سره بلد او پوهنتونونو ته بریالي شوي دي. دوی ویل د جنگ زپلو ولایتونو زده کوونکي نشي کولی چې د کابل یا نورو آرامو ولایتونو د زده کوونکو په څیر په اسانۍ سره پوهنتونونو ته لاره ومومي. دوی ویل که د آمادګۍ پوهنځی وتړل شي، د وروسته پاتې ولایتونو د زده کوونکو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې هم وتړل شي. د لوړو زده کړو وزارت وایي کانکور ته د آمادګۍ مرحله د لا معقولیت په خاطر د پوهنې وزارت تر غاړې شوې او دا وزارت مکلف دی چې د پوهنتونونو ازموینې ته وړ زده کوونکي معرفي کړي. د دې وزارت ویاند فیصل امین آزادي راډیو ته وویل
اصلا بخش آمادگی لغو نشده به اساس تفاهمی که
د آمادگی دوره لغو شوی نه ده، بلکې د یو تفاهم له مخې چې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارت ترمنځ وشو، د زده کوونکي د آمادګۍ مرحله د پوهنې وزارت تر غاړه شوه. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیت تر لیسانس پورې دی. بیا هم د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د رهنمایۍ په برخه کې همکارۍ ته چمتو دی.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل آزادی راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه د حکومت پریکړه نه ده ورسېدلې او که دا وزارت دې کار ته مکلف شي په ښه توګه به یې ترسره کړي. د لرې پرتو سیمو د ښوونځیو او لیسو زده کوونکي وایي چې د ناامنیو له امله د دوی د زده کړو نظام له ستونزو سره مخ دی. د چارو پوه عبدالرزاق دوست وایي حکومت مکلف دی چې زده کوونکو ته د ښوونې او روزنې لازم شرایط برابر کړي.
آزادی راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د درې سوه دریم سپین غر زون امنیه قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ له کبله په جنوب ختی زون کې تر بل هر ځای امنیت ښه دی. پاسوال شیرزاد دا خبره د ازادي راډیو خبریال داود تپان ته په دې مرکه کې وکړه.
کومندان صاحب، د سویل ختیځ زون تاسو سره چې کوم مربوط ولایتونه دي، اول دا راته تشریح کړئ هغه وضعیت یې اوس په دې وروستیو کې څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سویل ختیځ زون عبارت د لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او بامیان ولایتو څخه ده چې البته الحمدلله درې سوه درې سپین غر زون په ساحه کې نسبت ټول افغانستان ته ښه امنیت دی. دا یو علت یې دا دی چې دلته باوجود چې باید ناامنی ډېره وای، په دې خاطر چې ډېر اوږده پوله موږ د پاکستان سره لرو، چې هغه البته همیشه غوښتي دي چې موږ باید افغانان تر تعدید لاندې سي، افغانان وټکول سي، په افغانستان کې ناامنی راسي. د پل له غاړې څخه ډېر پاکستاني، خارجي او نور ملکو طالبان همغږي د افغانستان طالبان سره راځي. ولې الحمدلله همیشه هر ځای چې سر معلوم کړی دی د درې سوه درې سپین غر زون په ساحه کې چې د ښه همغږي د قوتو په منځ کې ده، د خلکو ښه همکاري ده، د ولسونو همکاري ده، هر ځای چې راغلي سر یې پورته کړی دی، ویشتل شوي دي، له منځه تللي دي.
کومې داسې غټې ستونزې لرئ په اداره کې چې هغه مرکز نه حل کیږي او مرکز نه غوښتنه لرئ؟
څه لږ لږ ستونزې ممکن ولرو، هغه په عام ډول عمومي د مملکت په سطحه. فرضاً موږ ممکن تاسو ته چا شکایت کړی چې یو پرسنل که مو زخمي سي، متاسفانه چې هوایي مشکلات لرو، په ځنډ انتقالیږي، چې یوه غټه ستونزه مو دا ده چې زموږ زړه پرخوږیږي چې پرسنل مو زخمي ده، نور پرسنل مخته پراته وي او د هوا د طریقه سره د انتقال زمینه برابر نه سي، دا موږ ته غټه ستونزه ده. واقعا
نظامي روغتونونو په اړه راته وایي، نظامي روغتونونه په کوم حالت؟
نظامي روغتونونو اوساته موږ ښه ده، موږ الحمدلله په دوه سوه درې تندر کل اردو کې یو درې سوه بستر سل بستر روغتون لرو چې ډېر مجهز دی. زموږ اکثره مریضان زخمیان دلې تداوي کېږي او د دې څخه وروسته بیا مرکز ته چې درې سوه بستر د پولیسو او څلور سوه بستر د اردو روغتون دي، زموږ زخمیان په وخت او زمان تداوي شوي دي.
د درې سوه درېم سپین غر زون امنیه قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد و. د هم د دې خبری خپرونې د ځینو مهمو مطالبو سرچې کې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنسبازانو پر یوه کلب تروریستي حمله د یوه جنایت په توګه غندي او وایي دا عمل یو ځل بیا ثابتوي چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې پر حقه مبارزه کوي. د افغانستان د حکومت یو باوري سرچینه وایي چې په تورخم کې به د پاکستان د یرغل په اړه اسناد ملګرو ملتو ته وسپاري. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت هغه اداوي ردوي چې طالبان د افغان ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. د امریکا متحده ایالات به د ورسال سرمشریزي مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور په اړه پریکړه ونه کړي. اولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان نن د دوهم ځل لپاره د رایو په اکثریت رد کړ. او سم د هلمند ځانګړو راپورونو یو بل برخه الیاس دایو وړاندې کوي.
دزی او وسوال نشته د دې سیمه د ماشومان د بیلتون واس نه لري. دلته راټول شوی ماشومان یو ځل څو میاشتې وړاندې د جنگ د پیل پر مهال خپل کلی کور او ښوونځی پرېښېدی. دې ځای کې بیروبار نسته. ډېر کم کسان پټو او دسمال پر سر د ونو تر سیوري لاندې ناست دي. زه د لشکرګاه څخه یوولس کیلومتره لرې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د شمالي او جنوبي کلي ترمنځ د پولي لرزانک په خوړ کې د ماشومانو لخوا د کرکټ د یوې نسبي په زړه پورې سیالۍ ننداره کوم. د دې میدان هوا ډزو او مځکه د ماشومانو نارو خوشحالیو نیولې ده. د کرکټ دې لوبې ته چیرمه د ملي اردو ضربتي ټانګونه او د ملکي کسانو رخشې او موټرونه ګډ تګ راتګ کوي. دلته د پلا او سړک د جوړونې چارې هم روانې دي، خو د ماشومانو د کرکټ د لوبې د سیلانیانو او بازی کوونکو په نسبت د هغو تشویش ډېر دی. وسلوال د چانجیر څخه تر ګرشک پورې د جوړېدونکي سړک پر کارګرو او موټرونو خال خال ډزې کوي، خو د ماشومانو د کرکټ د سیالۍ پر نندارچانو نه. د دې ځای د کرکټ په یوه سیالۍ کې بوخت ماشومان ډېر منظم نه دي. ټول په عادي رنګارنګ جامو کې، څوک لټ سر خو د ځینو سپینې خولۍ پر سر دي. د هیکل په نوم د یو نکلن ماشوم کورنۍ د نادلي د واشیرانو د کلي څخه د چانجیر جنوبي کلي ته بې ځایه سوې ده. د اوس خپل ټیم جوړ کړی او هر ورځ د کرکټ د نورو لوبډلو سره سیالي کوي.
د مکتب خوند خو نسته، مکتب غایې وي غایې نه وي. دغه موږ د کلي خپل کلي سره ورسوي د ټکان څخه موږ ټیم پوره دی. که څه هم موږ کرکټ په میدان کې سیلانیان ډېر وي، خو موږ خپل کلی راڅه پاتې د ټکان څخه دغه مکتب پاتې دی. دا خو ښه نه دی.
کلی وي خو جنګونه او نامنۍ ډېر دوستان او کورنۍ سره بېلوي، نو لبلی خو د همدې جنګونو او وروستیو نامنو لامل د هلمند د بیلابیلو سیمو داسې ماشومان صرف ځای سوي دي چې پخوا تر دې یو بل نه پیژندل. د چانجیر دا کلی او د کرکټ دغه میدان د شمال او ختیځ له اړخه د وسلوالو سره د افغان ځواکونو امنیتي کمربند ته 200 متره څیرمه موقعیت لري. د چانجیر د لیسې د څلورم ټولګي زده کوونکی عبدالقدیر بیا د مسابقې په ورځ د ډزو د ډېرېدو په صورت کې د میدان څخه د سیلانیانو په وتلو خفه کېږي. قدیر په خولو ډک مخ په ډیرو عادي خبرو کې هم خاندي. دی دغه ورځو چې بدې راځي داسې کیسه کوي.
موږ هر وخت دلته لوبه کوو چې یو وخت یو وخت لوبه پاتې سي، ټکان دلاسه چې ټکان کېږي سیلانان لاړ سي لوبه پاتې موږ هم لاړ سره کورو سره. کله اجازه ورکوي کله نه ورکوي. لوکان پرانی بعضې کورنۍ نه ورکوي اجازه ټکان باندې کې نسته.
پلاس ته تختو څخه د جوړو سو بډونو د بایسکل د توپ له ربړونو څخه جوړ سو توپونه او د ماشومانو همت د دې ځای ګڼ نور ماشومان او عام وګړي سرګرمه کړي دي. ماشومان لوبه کوي او ځینې کسان نندارې ته ناست دي. دوی لا تر اوسه خپلو لوبډلو ته خاص نومونه نه دي ورکړي. هیکل چې نسبت نورو ټیمونو ته تکړه ماشومان راټول کړي دي د بیډ او توپ له نیستۍ شکایت کوي. دی وایي کله کله د نورو لوبډلو څخه امانت واخلي، خو لوبه یې نوي خلاصه کړې چې بیا ترې غواړي. د دې کرکټ بورډ د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ په تخته کو بازی کوو، د بیډو مشکل لرو، وکټ نه لرو، بالونه لرو. موږ په دغو کو په پلاستیکانو سره غوټ کو بالونه کرکټ پکوو. یو څوک ګای وخت بیډو نه راکي، یو څوک بیا راڅه وخت بیا نه راکي.
ویل کېږي اوس د کرکټ وسایل په افغانستان کې هم جوړیږي او ارزانه هم دي. خو د هلمند کرکټ بورډ مشر محمد حسین پولادوال وایي په ښار کې دننه او په ولسوالیو کې په سلګونو ټیمونه لوبې کوي، اما ډیر کم د دوی سره راځي سر دي. پولادوال د چانجیر د ماشومانو سره د بیډ او توپ د مرستې ژمنه ونه کړه. ویل د افغانستان د کرکټ بورډ څخه به غوښتنه وکړي چې په هلمند کې د ماشومانو د کرکټ په برخه کې د ماشومانو لوبډلو ته توجه وکړي.
رسمي ټیمونه خو ډیر دي، خو یو هغه ټیمونه دي چې هغه په هغه بین الملی سطح لوبې کې یا د هارډ بال بازیانې چې کوي هغه په هلمند کې 14 لوبډلې دي. نور د ټینس بال لوبډلې د 30 څخه زیاتې په هلمند ولایت کې چې دا اوس هم یو ټورنمنټ د هغه هارډ بال یا هغه اول نمبر ټیمونه چې د هغوی د خلاص اوس یو بل ټورنمنټ د 30 لوبډلو یعنې د بیل لوبډلو د شروع دی. که موږ غواړو چې دا ټورنمنټونه داسې یو رقم شروع کړي یا د شروع کړو د 30 څخه هم دا لوبډلې ډېرېږي چې خوشبختانه اوس په ولسوالیو کې هم لوبډلې ډیر دی پګریش کې تاسو ته معلوم دی پر نه پوسه ولسوالۍ د پاغه کې هم تر شل 25 لوګلې دي همدارنګه په ندالی ولسوالۍ کې ستا په ګرمسیل کې ستا په ناوه کې ستا په مرجه کې هم مخکې وي خو چې حالات خراب شوی دي هغه کسان چې هغه زموږ نماینده دي د مرجه ولسوالۍ هغه وشات راغلي کچیر بیرته ولسوالۍ آرام شي نو ورته به بیرته خپل لوګلې فعالیت کوي
په خو به وځي د جمعې په ورځ د ولسوالیو او کلو په هوارو میدانونو کې ماشومان لوبې کولې خو په دې ورستیو کې چې ګڼ میشتې سیمې نامنه سوي دي ښوونځي تړل سوي او په یو شمېر سیمو کې ګڼې بې ځایه سوي کورنۍ سره یو ځای سوي نو هر میدان اوان ځینې کوڅې د ماشومانو ډکې وي او د کرکټ لوبې کوي شاید په ډېرو سیمو کې د ماشومانو له اروا غوښتنو صرف نظر کېږي خو په چانجر کې د کرکټ په دې میدان کې چې کله د ماشومانو څخه د دوی د غوښتنې وپوښتې نو امن او پر ډزو بندیز غواړي
دلته وسلکان ډېر موږ پخوا چې نپر نه وو موږ خپل کور دوه نپر درې نپر وتلو وسلکان ډېر څه دي موږ پېژلو نه چې لوبه کې راسره که چې امن راشي موږ خپل کور ته لاړ شو بیا هم موږ دغه میدان ترکلاش کرکټ کولای شو
دروان جنگ دواړه غړي شاید د خبري بابې زوبل خودلته ډیر کورنۍ او پزرګونه ماشومان یو ورځ خپل اصلي کورونو او کوڅو ته د ستنېدو فکر کوي د کرکټ سره د دې ځای د ګڼو ماشومان مینه شاید پر تلویزیون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لیدو سره تړاو ولري خو ډیر ماشومان وای په سختګي او کلیوال ډول د کرکټ د بیډ او توپ جوړول نسبت د فوټبال وسایل ته اسانه دي دا یوازې په ندالی کې د یوه واړه کلي ماشومان نه دي چې د نامنویو له وجې په نورو سیمو کې سره یوځای سوي په کرکټ کولو وخت تېروي او د نامنویو څخه رنځ وړي د ښارونو څخه د هلمند د لیرو سیمو پراته ماشومان د پراخه او دوامداره نامنویو څخه د کرکټ ښوونځي او ان آزاد تګ راتګ څخه محروم دي او د بل هر ولایت د ماشومانو په نسبت ډېره قرباني ورکړې ده د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر د معلوماتو له مخې دروان کال د ثور د میاشت رئیسې د یو سلو درش په تنه ملکي تلفاتو څخه د یو سلو یو